ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه خپریږي. و باوری چې یو تحقیقاتی ټولنه د خپل سروې د نتایجو پر بنسټ وایي په سلو کې 50 افغانان چمتو دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خبری مجله کې راپورونه خپرو. خو له خبرونو وروسته لومړی احمد شیبر ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
د یوې نړیوالې مؤسسې د سروې له مخې اکثر افغانان غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په شمالي وزیرستان کې سیمه ییزو پوځیان تورن کړل چې په لسګونو ملکیانې وژلي او له زندانه یوې خوشي شوې روسۍ هنرمندې له نړیوالو وغوښتل چې په سوچي کې په ژمنیو المپیک لوبو کې ګډون ونه کړي. ډیموکراسي انټرنیشنل مؤسسه وایي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو علاقه ډیره شوې ده. د دې مؤسسې یو مسؤل حسن وفایی نن په کابل کې د سروې د رپورټ خپرولو پر مهال خبریالانو ته وویل
کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آیا تاسو د 1993 کال د انتخاباتو لپاره غواړئ رایه ورکړئ، اکثرو کسانو ویلي چې هو. یعنی 50% خلکو ویلي چې دوی د راتلونکو یا 1993 کال په انتخاباتو کې ګډون کوي. یوازې 8% پوښتل شوو کسانو ویلي چې رایه نه ورکوي.
دغه سروې د اس پی اس یا سافټ پاور سولوشن ادارې په مرسته ترسره شوې او پکې له 2500 افغانانو سره خبرې شوې دي. د کونړ والي نن د وسوالو مخالفانو د توغندیو له بریده روغ پاتې شو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې شجاع الملک جلاله د چپې درې له ولسوالۍ څخه اسداباد ته پلار و چې د وسوالو مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. په خپل والي ازادي راډیو ته وویل
څه د راکټ او څه د شکو ډزې مزې وشولې، خو موږ د دې خبرو سادي و. خدا د خدای فضل و چې هغه کسان زموږ امنیتي ځوانان او سربازان چې زموږ سره سو هیڅ زیان و ته نه رسېدلې و، ډزې وشولې او موږ ترې رالو.
د راپورونو له مخې چپې درې ته په تیرو 500 کلونو کې د ناامنیو له امله حکومتي چارواکي نه وتلې. د کندهار امنیتي ځواکونو د دې ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په تلکان سیمه کې په یو جماعت کې 15 کړي ماینونه موندلې دي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماینونه په دغه سیمه کې په یو جماعت کې د وسوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوي وو، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې خلکو پاکستانی پوځان ملامت کړی دي چې د یاغیانو پر ضد عملیاتو په وخت کې پولیسکونو ملکیان وژل دي. د سیمې خلک وایي چې د تیرې اونۍ په عملیاتو کې تر 50 ډیر سیمه ییز کسان وژل شوي دي. پاکستانی پوځ په دغه قبایلي سیمې کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی او ګڼ سیمه ییز خلک وروسته تر دې چې هلته د ورځې ډزې روانې دي او بریدونه کېږي خپل کورونه پرېښي دي. شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده او نورو مشکوکو ترستانو مرکز دی. پوس پر دې سیمې د دسمبر 14 وروسته تر دې حمله وکړه چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوس پر یو مرکز چاودنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو وسلوال وژل شوی دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پاکستان ته ورسید. دا سفر د انرژي په برخه کې د دوړو هوادو د همکاري د زیاتېدو لپاره دی. اردوغان به د لاهور په شهر کې لسکرو د انرژي د ترلاسه کولو په یوې پروژې کې د ترکانو د پانګونې تړون لاسلیک کړي. د دغې پروژې وړاندیز د پاکستان د حکومت له لورې شوی و. له اردوغان سره په دې سفر کې یو شمېر وزیران، سوداګر او د کمپنیو مشران ملګري دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ورستوي کې د هغو ترکانو لپاره چې په پاکستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه کوي یو شمېر مالی وبخښلې. ټاکل شوی ده چې اردوغان به سبا اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته به د سکرو او برېښنا د یو شمېر پروژو تړونونه لاسلیک کړي. په عراق کې نن د بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 ووژل شول. امنیتي چارواکي وایي چې د بغداد په لویدیځ کې د ابو غریب په سیمه باندې د هوانونو 10 افسران او 2 پوځیان ووژل. په مصر کې به محکمې درې پیژندل شوی مبارز چې د 2011 کال د انقلاب د مشرانو په ډله کې وو په 3 کلونو باندې محکوم کړل. احمد ماهر، احمد دوما او محمد عادل د دې لپاره تورن شوی دي چې د نومبر په اخیره کې مظاهره تنظیم کړي وي. چارواکو دوی د پولیسو په توهین کولو هم تورن کړي دي او دوی دغه ټول تورونه رد کړي دي. روسیه 15 نقلیه وسیلې سوریې ته واستولې څو د دغه هیواد کیمیاوي او زهرجنې وسلې د نړیوال موافقې له مخې د ویجاړولو لپاره انتقال کړي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې نن ولیکل چې 15 غروال کاماس لاری او 500 غروال اورال موټر سوریې ته رسیدلی دي. د روسیې دفاع وزیر زیاته کړه چې دغه ګاډي د سوریې بندري شار لازقیه ته د تیر اونۍ په ترڅ کې ورسېدل او یو شمېر نور وسایل هم سوریې ته انتقال شوي دي. د اګست په میاشت کې د مخته نږدې د کیمیاوي وسلو په برید کې په سلګونو ملکیان ووژل شول او بیا یوه میاشت وروسته سوریې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره د سم د دغه هیواد کیمیاوي وسلې تخریب شي. د روسیې د پوسیرات په نوم د هنري ډلې غړې ناد ژدا تولوکونیکوا او ماریا الویخینا له زندانه د هغې بخښنې له مخې خوشې شوي چې تېره اونۍ وشوه. تولوکونیکوا نن څو ساعته وروسته د روسیې د کرانسکو یارسک د ښار د زندان له روغتونه خوشې شوه چې د دې ملګرې الویخینا د نیژنې نوګراد له زندانه آزاده شوه. تولوکونیکوا له نړیوالو وغوښتل چې د سوچي په ژمنیو لوبو کې برخه وانخلي څو په روسیه کې د بشري حقونو سرغړونو ته توجه وشي. الویخینا به وویل که مې وسبر وای بخښنه مې نه منله. که ما لږ څه امکانات لرلی نو ما به له بخښنه استفاده نه وای کړې. په هېڅ ډول به مې دغه عفو نه وای منلې، خو د زندان له امر سره سم دا کار وشو. په دې حالت کې زه یوازې یو جسد وم چې انتقال شوم، هېڅ شی زما په لاس کې نه و. که ما دا چانس لرلی چې دغه عفو رد کړم ما به رد کړی وه. د روسیې ولسي جرګې تېره اونۍ په اکثریت رایو د الویخینا او د تولونیکوا د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو د دې خبر خبري مجلې په دوام کې. خو به اوري چې یو تحقیقاتي ټولنه د خپلې سروې د نتایجو پر بنسټ وایي په سلو کې 50 افغانان غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا موضوع مو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې.
زه فکر کوم چې دا یو ښه زیری دی د افغانستان د خلکو لپاره چې په دې لوړه کچه د افغانستان خلک غواړي په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر نیولي، خو د انتخاباتو مسؤل چارواکي د دې اقداماتو هرکلی که څه هم کوي، وایي د امنیت په برخه کې د دوی نوره پاملرنه پکار ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون جنگ په حالت کې د نامنې په حالت کې ټاکنې ترسره کوي. موږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه چې دې ته توجه وکړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي پر روان کال کې د هیواد د ښه امنیت لپاره درې پلانونه په پام کې لري، او د احصایې مرکزي اداره د یوې اقتصادي سروې په وړاندې د نه همکارۍ له ستونزې شکایت کوي. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د یوې غیر دولتي ټولنې نوې سروې ښیي چې اکثر افغانان غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا سروې چې نن یې نتایج په کابل کې خپاره شول د اس پی اس په نوم د یوې مؤسسې لخوا د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په مالي همکارۍ په 34 ولایتونو کې شوې. د سروې له مخې ناامني د روانو انتخاباتو په وړاندې تر ټولو عمده ستونزه ده. خو د مدني ټولنې ځینې سازمانونه او سیاسي ګوندونه د دې سروې پر څرنګوالي انتقاد کوي.
د یوې تازه سروې له مخې چې د هیواد په 34 ولایتونو کې سوې، 50% هغو کسانو چې مرکه ورسره سوې ویلي چې دوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د دې غیر دولتي مؤسسې د څېړنې د برخې مسؤل حسن وفایی د دې سروې د خپرېدو پر مهال ویل چې خلک د انتخاباتو په اړه خوشبینه دي او غواړي په دې انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي.
کله چې له ځواب ورکوونکو څخه وپوښتل شول چې آیا تاسو د 1990 کال د انتخاباتو لپاره غواړی رای ورکړی، اکثرو کسانو ویلي چې هو. یعنی 50% خلکو ویلي چې دوی د راتلونکو یا 1990 کال په انتخاباتو کې ګډون کوي. یوازې 8% پوښتل شوو کسانو ویلي چې رای نه ورکوي.
دا سروې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبر اوسه شي چې خلک له نامنۍ د انتخاباتو له مشروعیت او په دې انتخاباتو کې د تقلب په اړه اندېښنه لري. په سروې کې دغه راز راغلی چې 46% خلک چې مرکه ورسره سوي نه پوهیږي چې د انتخاباتو پر مهال به امنیتي وضعیت څه ډول وي. دا کسان له راتلونکي ولسمشر څخه غواړي چې اداري فساد سره مبارزه وکړي او د هیواد امنیتي او اقتصادي وضعیت جدي پاملرنه وکړي. دا سروې د اس پی اس په نامه مؤسسې لخوا د ډیموکراسي انټرنیشنل په مالي همکاري په 9 ورځو کې په 34 ولایتونو کې سوې ده. په سروې کې له 2500 کسانو سره مرکه سوې ده. په سروې کې ناامني د انتخابات په وړاندې یو له عمده ګواښونو څخه بلل سوې. خو د مدني ټولنې مسؤلین او یو شمېر سیاسي ګوندونه د دې سروې پر څرنګوالي انتقاد کوي او وایي چې دا سروې د واقعیتونو پر اساس نه ده سوې. د افغان میرمنو لپاره د ښې ټولنې په نامه د یوې مؤسسې مسؤلې سید سعادت حسینی په ډیر ازادي لرو تو ویل
د دې شک مبینم ای نظر سنجیره چرا که در این
زه د دې ټول پختنې په اړه شک لرم ځکه چې په دې نظر پختنه کې ډیر سوالونه و چې به سوال پاتې شول لمړی خودوی ویل چې په نه ورځو کې د ټول پختنه کړي په دې نه ورځو کې ناممکن ده چې لټول افغانانو څخه د پختنه شوي وي دا نظر پختنه بشپړ نه ده ځکه دوی یوازې د نه ورځو لپاره څلور دې شولایتونه تشکیل دي
د نامې ترڅنګ په یوش مرسم کې سړه هوا همغه مسله ده چې د ملي شورا یوش مرغړی په وړاندې شنه لري او وایي چې شای انتخابات وځندول سي خو د افغانستان د انتخابات خپل کمیسیون او امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې انتخابات به پر خپل وخت او پرته له کومې نامې ترسره سي
لکابل د ازادي رادیو د خبريال قسیم سولمل پر راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم مؤسسه په خپل سروې کې ویلي چې اکثر افغانان غواړي د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي په کابل کې د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر ژمن د دې سروې په اړه د ډیموکراسي د څارنې د بنسټ په نوم د یوې بلې ټولنې له رئیس زکریا بارگزی سره مرکه کړې ښاغلی بارگزی د مرکه په پایل کې ویل چې د دې سروې نتایج په انتخاباتو کې د عامو خلکو د ګډون یو خزي رای لري
په خوانی سروې چې څو میاشتې مخکې ترسره شوې وه د ډیموکراسي انټرنیشنل دخوا هغه داسې شوله چې د افغانستان د خلکو 60% غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلي او په انتخاباتو کې اشتراک وکړي او خپل رای وکاروي نو فعلا لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تلویزیونونه رسنۍ او خلک ټول د انتخاباتو په مسایل باندې خپل نشرات زیات کړي دي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې راتلونکو انتخاباتو کې څه چاته رای ورکي او همدارنګه د نوماندي دوره وا او اخرنۍ لیست د کاندیدانو هم د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم د ولایتي شوراګانو لپاره نشر ته وسپارل شو نو دا اغیزه کړي ده د خلکو په پوهاوی باندې او زه فکر کوم چې دا یو ښه زیری دی د افغانستان د خلکو لپاره چې په دې لوړه کچه د افغانستان خلک
غواړي په انتخاباتو کې بارګزای صاحب نو تاسو ویل چې څومره انتخابات را نږدې کیږي د خلکو علاقه ور سره زیاته کیږي پښتنه ده چې د 50% رقم چې دوی یاد کړی ده چې ګواکې غواړي په انتخاباتو کې برخه واخلي په دې روانو امنیتي شرایطو کې او په روانو اندېښنو کې چې خلک د انتخاباتو په اړه لري او د راتلونکو په اړه لري دا څومره دقیق رقم ده
زه فکر کوم چې مسله دا ده چې یو دا ده چې د یو چا تاسو پښتنه کوي چې په انتخاباتو کې برخه اخلي که نه اخلي هغه وایي چې زه په انتخاباتو کې برخه اخلم د دې سروې یو بل پښتنه دا ده چې د انتخاباتو په مخ لوی ستونزه څه شي ده او اکثره خلکو دا ویل دي چې لوی ستونزه د راتلونکو انتخاباتو لپاره هغه امنیت دی کچېری امنیت ددمن نسی د انتخاباتو پروسه به د مشکلاتو سره مخامخ وي نو زه فکر کوم چې لیوالتیا د خلکو د دې پروسې سره د یو ښه زیری دی مګر په عین وخت کې خبره پدې کې ده چې باید شرایط وته آماده شي
بارګزای صاحب یو خود امنیت مشکل ده چې اکثره خلک چې کوم سیمه کې نامنې ګړون نشي کولای پښتنه ده چې بغیر له نامنې نه هغه څه لوی لاد دی چې ځینې خلک په انتخاباتو کې ګډون لپاره زړه نازړه کوي یا هم د دې سبب شي چې ځینې خلک به خیر راي ورن کړي پرته له نامنو نه بل کومه د ستونزه تاسو ګورئ او کنه
بل ستونزه چې راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پرته ده هغه د درغلي مسله ده چې د امنیت نه راورسته دوامه خبره چې دا هغه د درغلي د مخنیوي خبره ده او ما په وار وار د رسنیو سره دا خبره کړې ده چې راتلونکو انتخاباتو کامیابی په دې پورې اړه لري چې څنګه د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون چې رامنځته شوي دي دوی په مستقل ډول بې طرفه ډول او مسلکي ډول خپل دندې مخته بوزي دوامه خبره دا ده چې د درغلي پر ضد باندې باید یو عام ستراتیژي چې د افغانستان خلک ته خبر وي او ددمن ووسی اگر امنستی او د افغانستان خلکو ته معرفي سي او دریمه خبره د خلکو غډون دي چې پدې کې د امنیت خبره مهمه خبره ده او همدارنګه د رسمي رول په کلو کې د مشرانو د ملا امامانو او همدارنګه د مخاورو خلکو رول ډیر مهم دي
د ډیموکراسي د څارنې د بنسټ رئیس زکریا بارگزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د اکثریت افغانانو د ګډون په اړه خبرې کولې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم یوې تحقیقاتي ټولنې په خپل وروستۍ سروې کې ویلي چې په سلو کې 50% افغانان په روانو انتخاباتو کې ګډون ته لیوالتیا لري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ اولایتي شوراګانو د کاندیدانو فزیکی امنیت ته بشپړ چمتووالی لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په دې برخه کې د دوی جوړ شوي پلانونه د تطبیقېدو په حال کې دي. صدیقی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د دلوي د میاشتې له پیل څخه د کاندیدانو د امنیت لپاره پلانونه جوړ کړي. د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د انتخاباتو امنیت ته د دوی ځانګړی کمیسیون په خپلو کارونو لګیا دی او د کاندیدانو امنیت ته یې هم تدابیر نیولې دي. ښاغلی صدیقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ته د انتخاباتو او کاندیدانو امنیت مهم دی او دوی په دې اړه له کاندیدانو سره مخامخ خبرې هم کړي.
د کاندیدانو د امنیت ټینګښت هغه ځانګړی کمیسیون کار کوي چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ټاکل شوی. له ټولو کاندیدانو سره ملاقاتونه سوي، کاندیدانو چې کوم اندیښنې درلودې هغه زموږ سره شریکې سوي، د هغوی ضرورتونه رفع سوي. اوس هم که دوی د ځان د امنیت په اړه اندیښنه لري، موږ باید د حل لپاره له امکاناتو کار واخلو، خو موږ د دوی د امنیت په ټینګښت کې له کومې ستونزې سره مخ نه یو.
د یکشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا د وزارت ته دنده ورکړه چې د دلوي له پیل څخه د کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو فزیکي امنیت ټینګ کړي. د ملي امنیت شورا دا هم ویلي چې کورنیو چارو وزارت باید د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت ته د ولایتونو په سطحه ورته امنیتي کمیسیونونه جوړ کړي. راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوري ریاست د کاندیدانو کمپاینونه د دلوي په 14مه او د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه د هود په 14مه پیلېږي او د حمل تر 14مه نیټې دوام کوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو څخه غواړي چې له پاتې موقع څخه ډیره ګټه واخلي او د انتخاباتو او کاندیدانو امنیت ټینګ کړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو انتخاباتو په پرتله اوس د دوی او امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي زیاته شوې، خو بیا هم دوی ځینې اندېښنې لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون جنگ په حالت کې، د نامنۍ په حالت کې ټاکنې ترسره کوي. بیا هم موږ نگراني لرو، موږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه چې دغه تاریخي ټاکنې چې د افغانستان د خلکو سرنوشت د ټاکنو پورې تړلې ده او دا مهمې ټاکنې دي، دې ته توجه وکړي او دغه فرصت له لاسه ورنکړي تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي د امن په فضا کې دغه تاریخي ټاکنې ترسره کړي.
د انتخاباتو په قانون کې راغلي چې چیرې د ولسمشرۍ کوم کاندید د انتخاباتو په ورځ وژل کیږي او یا مړ کیږي، نو انتخابات باید له سره ترسره شي. په دې قانون کې د انتخاباتو له ورځې پرته په نورو مواردو کې د کاندیدانو د وژل کېدو او په انتخاباتو یې د اغیزو په اړه څه نه دي ویل شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ اولایتي شوراګانو د کاندیدانو د امنیت د ټینګښت لپاره کافي چمتووالی لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم درز ویلي چې په راتلونکي میلادي کال کې د هیواد د ښه امنیت لپاره پر دریو مهمو امنیتي پلانونو کار کوي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت هم پکې شامل دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له خپلو نړیوالو ملګرو هیوادونو وغواړي چې پر ګاونډیو او د سیمې پر استخباراتو فشار راوړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنو لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
کله یې وی خو په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو جنگي ځواکونو په وټول سره خلک د امنیت په اړه اندیښمن دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کال کې د شامنیت لپاره پر درو ځنګړو پلانونه کار کوي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو د دوشنبه پرز په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې د سرحدونو ټینګول، د انتخاباتو د امنیت ساتل او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د بشپړ امنیت سپارل د دې وزارت په پلانونو کې شامل دي. د دې وزارت وایي چې د اقتصادي په کانفرنس کې د رادیو ټول د افغانستان له سرحدونو د وسلوال مخالفینو راوشتل اوس هم د افغانستان لپاره یو غواشتي.
پراتونکو کال کې د انتخاباتو مسله، انتخابات پر امنیت یو مهم او ډیر اساسي هدف دی او د عام د لیک پروسه باید بشپړ سي. دی باندې سخت کار کو او د نوښت تمرکز به ډیر دی تر څو پراتونکو کال کې مخالفینو ته اجازه ورنکو تر څو د سرحد نه تیر شي او افغانستان د نن شي. موږ ټول تمرکز د سرحدي پولیسو تقویه او د غوي د ظرفیتونو د اند پروتوکول لپاره به ډیر کار کوم. هغه کسان چې وړیا د دانیا تو کیچا بارزان تراشیو جنگ کیږي به مخونی ولسی. دا زموږ اساسي هدف دی په نوې کال کې.
د کورنی چارو وزارت مسولین داسې وخت د 2014 میلادي کال د امنیتی پلانونو یادونه کوي چې د کال ته شاوخوا یو ونی پاته ده. تر دې څو میاشتې مخکې د ټول هیواد په کچه د پوځي عملیاتو مشري نړیوالو ځواکونو افغان لوري ته سپارلې ده. تمه ده چې تر راتلونکي میلادي کال تر پایه ټول جنګي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او امنیتي مسولیتونه به هم په بشپړه توګه افغان سرتیرو ته وسپارل شي. د کورنی چارو وزارت وایي پروان میلادي کال کې د افغان ځواکونو پر وړتیا او روزنه ډېر کار شوی او یو شمېر هم نور هیوادونو ته د لوړو نظامي زده کړو لپاره لیږل شوی دي. خو ښاغلی صدیقي وایي د 2012 میلادي کال په پرتله پروان میلادي کال کې د افغان پولیسو په مرګ ژوبله کې 15% ډېروالی راغلی. نوموړي وویل چې په دې کال کې نه یوازې وسلوال طالبانو ته ډېر مرګ ژوبله پېښه شوې، بلکې د هغوی لخوا د خالد بن ولید په نامه پوځي عملیات هم ناکامه وبلل. د پوځي چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه اوس کولی شي د خپل هیواد امنیت ونیسي. خو د دغو کسانو له جملې اسحاق قطمر ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، باید د نړیوالې ټولنې لخوا پر ځینو هیوادونو او استخباراتي کړیو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي.
کله نو مخکې د زمونږ اردو ډیر پیوړی او خلای دی. زمونږ پولیس او امنیتي ځواکونه هم د اوس ډیر امیدوار کوندې دي چې افغانستان خپل ملګری دي نه دوه غوړي چې د انتخابات په وخت کې هم د پاکستان او هم د ایران او هم د نورو هیوادونو له کوم دلته بنسټپالي وګړي تا د باندې کې د فشار په پاکستان راولي دا به فکر کوم زمونږ د انتخاباتو امنیت ته خوندي وساتي.
د پوځي چارو یو شمېر نور پوهان بیا د افغان ځواکونو پر وړتیا او روزنه دا باور نه لري چې له افغانستانه د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته دي د ټول هیواد امنیت ټینګ کړي. د راپورونو له مخې افغان ځواکونه لا اوس هم پر مسلکي زده کړې نه لري، د وسایلو او تجهیزاتو له کمښت سره هم مخامخ دي. خو افغان دولت وایي د ځواکونو شمېر د اټکل سره سم پوره شوی او پر وړتیا وي هم کار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله
در راپورونه دوام ته پام وکړئ. د افغانستان د مرکزی احصائیه اداره وایي چې په کابل کې د اقتصادي سروې له بهیر سره خلک او ځینې حکومتي ادارې همکاري نه کوي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي سروې هدف د حکومت د پراختیايي پروګرامونو عملی کول دي، خو د خلکو د نه همکاري له وجې پر دې سروې منفي اغیز پرېوتی. مرکزی احصائیه له دې مخکې ورته سروې په بامیان، غور او دایکندي ولایتونو کې هم ترسره کړي. په دې اړه د ګلمینې یوسفزی پر راپور کې نور تفصیل واوري.
د مرکزی احصائیه اداره وایي چې دغه اقتصادي سروې له یوې میاشتې را په دې خوا په کابل کې پیل کړي او هدف یې د نفوسو معلومول او د حکومت د پراختیايي پروګرامونو عملی کول دي. د مرکزی احصائیه مرستیال حسیب الله موحد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې سروې مالی لګښت 40 میلیونه ډالر کیږي چې انګلستان یې ورکوي. خغلی موحد وویل چې دا سروې د خلکو د اقتصادي او ټولنیز ژوند له پیژندلو سره هم مرسته کوي، خو زیاتوي چې په وړاندې یې ځینې ستونزې موجودې دي. نوموړي وویل چې ځینې خلک او حکومتي ادارې له دې سروې سره همکاري نه کوي او یو شمېر زورواکان یې هم په وړاندې خنډونه جوړوي.
یکی از مشکلاتی که اونا مواجه شدن عدم همکاری مردم بود. حتی در
لیبی ستونزی سر چه حقوقی مخامخ سوال دخل گونه همکاری و انتردی چه پرزین سمو که حقوقی سر جنگ و شخری سیوی چه حقوقی زن تا دایو گواش بلالی دندی پر ایشی دی. لرس زورواکی هم موجود و زنی کسان چه زورواکی و قدرتمن ولی تاوتر خوالی سخا پکار اخستول سره در سرشمرنی کسان تا گواش کری و او تر اوس هم در ستونز موجود ده. یعنی در طول ستونز سر یو جای سیوی او در سرشمرنی کاری لرس لستونز سر مخ کری دی.
مرکزی احصائیه اداره وایي هر کله چې د دې سروې نتیجه ښکاره شي، حکومت به د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره طرحې جوړې او عملي کړي. د اقتصادي، دیموګرافي او ټولنیز سروې له دې وړاندې په بامیان، غور او دایکندي ولایتونو کې ترسره شوي او ټاکل شوی چې تر 2014 کال پورې به په ټول هیواد کې بشپړه شي. ټولنیز، دیموګرافي او اقتصادي سروې تر ډیره په هغو هیوادونو کې کیږي چې د نفوس شمیرنې امکانات پکې محدود دوی. که څه هم د مرکزی احصائیه اداره وایي چې دا سروې به په ټول هیواد کې ترسره کړي، خو د هیواد اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو سره د دې سروې بشپړ عملي کول به له امکانه پورته وي.
په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ملي شورا غواړي چې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون ژر تر ژره تصویب کړي ترڅو خلکو ته د برېښنایي تذکرو ویشل پیل شي. د افغانستان په ملي شورا کې له تیرو څو میاشتو راهیسې د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون پر سر تاوده بحثونه روان دي. د ولسي جرګې مرستیال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مختلط کمیسیون کار پیل کړی.
ټاکل شوی و چې د روان لمریز کال په لومړۍ ورځ خلکو ته د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوی وای، خو په ملي شورا کې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د نه تصویبېدلو له امله دا کار تر اوسه ځنډېدلی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنګین د دوشنبې په ورځ د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ د نوي مرستیال د معرفي کولو پر وخت له ملي شورا څخه وغوښتل تر څو هر څومره ژر چې امکان ولري د نفوسو د احوالو د ثبت قانون تصویب کړي. ښاغلی سنگین وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره ټولې تخنیکي او فنی چارې تیاری دي.
نه میاشتې کېږي چې دا معطله ده، ټول تخنیکي سامانونه آماده دي، هر شی آماده دي، حتی 400 نفر په داخله وزارت کې استخدام شوي دي معاش اخلي، لیکن متاسفانه زموږ حکومت اوس موږ لاسونه تړلي دي، انتظار یو د قانون ته. نو زه امیدواره یم چې زموږ ملي شورا دې موضوع ته توجه وکړي، هر څه ژر د قانون تصویر کړي چې موږ عملا ملي حکومتدارۍ لپاره کار شروع کړو.
د نفوسو د احوالو د ثبت قانون پر سر چې برېښنایي تذکرې یو برخه ده، له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په ملي شورا کې ناندرۍ روانې دي. اختلافات په دې تذکرو کې د دین، ملت او قوم د نومونو په ذکر کولو او نه ذکر کولو روان دي. همداراز مشرانو جرګې په دې قانون کې د برېښنایي تذکرو د حکومت طرحه تصویب کړې. د دې طرحې له مخې په برېښنایي تذکرو کې پورتنی معلومات د برېښنایي تذکرو پر مخ نه راځي، بلکې د وګړي په اړه ټول معلومات د کورنۍ چارو وزارت په ډیټابیس کې ثبتېږي. په دې اړه په کابل، ننګرهار او ځینې نورو ولایتونو کې یو شمېر خلکو مظاهرې وکړې چې باید په برېښنایي تذکرو کې د دین او افغان کلمې ذکر شي. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال انجینیر سید اکرام وایي حکومتي چارواکو ویلي چې هر کس ته به د الکترونیکي تذکرو تر څنګ یو بله پاڼه هم ورکول کېږي چې په هغې کې به د یو کس د دین او قوم په ګډون نور ټول معلومات ذکر وي. هغه وویل د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحې او د الکترونیکي تذکرو په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ترمنځ د موجودو اختلافاتو د حل لپاره د دواړو جرګو ګډ کمیسیون کار پیل کړی.
د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې لخوا هغه اختلاط یا یو مشترک کمیسیون جوړ شو چې هغوی دغه قانون باندې به تفاهم باندې رسیږي او د مشرانو جرګې نه حکومت ته به لیږل کېږي. خو د ولسي جرګې لخوا دغه قانون تصویب شوی دی او اوس د مشرانو جرګې سره و کېدای شي په نږدې ورځو کې د هغوی نه هم دغه قانون تصویب شي او خلاص شي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې برېښنایي تذکرې له ښې حکومتدارۍ سره مرسته کولی شي. همدارس په هیواد کې به د جعلي تذکرو د اخیستو مخه هم ونیسي.
او د دې مخامنۍ خبري مجلې وروستی راپور ده چې د ترکیې صدر اعظم خپلو رقیبانو ته ګواښ کړی چې کچېرې د حکومت خلاف ګام واخلي نو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. رجب طیب اردوان پرون وویل کچېرې مخالفینو غواړي چې د اداري فساد له قضیې څخه د حکومت پر ضد ګټه واخلي، لاسونه به یې ورمات کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ترکیې صدر اعظم د یکشنبې په ورځ خپلو پلویانو ته د وینا په مهال وویل که چیرې مخالفین د اداري فساد له قضیې څخه د حکومت د کمزورولو لپاره کار واخلي نو د ده له شدید عکس العمل سره به مخامخ شي. رجب طیب اردوان وویل هغه کسان چې د ضرر رسولو په فکر کې دي یا غواړي هیواد ته تاوان ورسوي او دامونه ږدي، لاسونه به یې ورمات کړو. اردوان وروسته له دې د خبره وکړه چې د استانبول پولیسو د هغو مظاهرتچیانو د تیتولو لپاره چې د حکومت د استعفا غوښتنه کوله په هغوی اوبو وشیندلې او اوښکې بیونکی ګاز وچلاوه. ګڼو خلکو د ښاري پراختیا د یوې پروژې خلاف په دغې مظاهره کې برخه واخیسته. د خلکو د نارضایتۍ په یوې بلې نښې کې د غلطه سرای د فوټبال ټیم د ترابزون سپور ټیم په مقابل کې له مسابقې مخکې د فساد ضد شعارونه ورکړل او وویل هر چیرته رشوت دی او هر چیرته فساد دی. د اداري فساد ضد تحقیقاتو په ترڅ کې چې له تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي، د کورنیو او اقتصادي چارو د وزیرانو د زامنو او د دولتي بانک د رئیس په شمول 24 کسان نیول شوي دي. ترکی رسنی وای پولیسو 4.5 میلیونه ډالر هم ضبط کړي. صدر اعظم رجب طیب اردوان د اداري فساد ضد دغه اقدامات چې د خاروالیو له انتخاباتو مخکې پیل شوي د حکومت د بدنامولو لپاره یو هڅه ګڼي او لسګونه پولیس او د هغوی مشران یې له تحقیقاتو سره د ناجایز همکاري په تور له وظیفو لري کړي دي. د ترکیه رسنۍ وایي د پولیسو 25 مشران له وظیفو لرې کړای شوي. اردوان د یکشنبه د ورځې په وینا کې هغه څه چې د ناولي نړیوال ائتلافونه او زیارونه وګڼل په هیواد کې د بحران په رامنځته کولو یو ځل بیا تورن کړل. صدر اعظم اردوان چې د تیرې جون د میاشتې مظاهرو یې حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی، د راتلونکي مارچ میاشتې د انتخاباتو له آزموینو سره مخامخ دی. هغه وویل د مارچ په دیرشمې به ملت او ډیموکراسي بریالی شي او موږ به یو لاس پاته شو. اردوان چې د خپلې 11 کلنې واکمنۍ په مهال د اداري فساد له ټولو سختې قضیې سره مخامخ دی، د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ.
قدر من اوریدونکو، دا د خبرې مجلې پای ته را ورسېدو. په بل نیم ساعت خبرونه کې چې د ازادۍ راډیو وروستۍ خبرونه